په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. السلام علیکم. د پنځشنبې ورځ ده، د سلواغي دلوي 12مه د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رات کړ. امنیت شورا په دې نوي راپور کې ویلي القاعده افغانستان کې د روزنې 8 نور مرکزونه جوړ کړي. د طالبان ویان دا راپور رات کړي. تفصیل وروسته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو 15 میاشتې پوره سوې چې په دې موده کې تر 500,000 ډیر افغانان دغه هیواد ته ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن په خپله ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل سوي چې پیسې او د کور وسایل ورسره نه وي او زیاتې اړ دي چې د خپلې بقا لپاره شدیده مقابله وکړي. له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج پیل سوی چې لا هم روان دی. د سالنګ لویه لاره چې د واورې او طوفان له کبله تړل سوې وه نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په ایکس شبکه کې لیکلي دغه لاره چې له پرون ماښام 15 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړلې وه نن سهار 6 بجې د سالنګونو د ساتنې او څار ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې د نړیوالو مالی مرستو بندېدل شاید د دې سبب سي چې دوی په ټوله سیمه کې خپلې چارې د فروری میاشتې تر پایه ودروي. د یو این آر ډبلیو ای په نوم د دې ادارې ګڼو لویو تمویلونکو وروسته له هغې د دې ادارې د تمویل د بندولو اعلان وکړ چې لومړی اسرائیل ادعا وکړه چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې 12 کارکوونکو د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې برخه اخیستې وه. د دې ادارې مشر فیلیپ لازاریني ویلي چې که دغه تمویل وځنډول سي د دې ادارې فعالیتونه به نه یوازې په غزه بلکې په ټوله سیمه کې ودرول سي. پر اسرائیل د اکتوبر د 8 حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل په غزه تړانګه کې هوایي او ځکني عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې 23,000 ډیر کسان وژل سوي او تر 16,000 ډیر نور ټپیان سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي دي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 500 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د 2 اونیو له مخالفته لاس واخیست. د اروپایي کمیسیون مشر شارلز میشل په بروکسل کې په سرمشریزه کې د دې موافقې له ترلاسه کېدو وروسته په خپله ایکس شبکه کې لیکلي موږ یو موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت اوږدمهاله د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي. اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسؤلیت اخلي. او د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر د څانګې د خبریالې السو کورماشیوا د توقیف مده وغځوله. نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده، د توقیف موده یې 2 میاشتې وغځول سوه. د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو. د رسنیو غړو ته یوازې هغه وخت اجازه ورکړل سوه چې کله محکمې خپله فیصله اعلانوله. په محکمه کې د اتریش، چک جمهوریت او هالینډ د سفارتونو استازي حاضر وو. د میرمن کورماشیوا مدافع وکیل غوښتنه کړې وه چې د هغې توقیف دې په کور کې نظربندۍ ته واړول سي، خو محکمې دا غوښتنه ونه منله. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپس په یوه بیان کې دغه پریکړه د امریکایي خبریالې السو کورماشیوا او د هغې کورنۍ ته زړه ماتوونکې بللې او ویلي دي چې دوی د دې مستحق دي چې سره یو ځای وي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبري خپرونې په خبري راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې افغانستان کې د روزنې تازه مرکزونه جوړ کړي. طالبان څه وایي؟
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي.
سیګر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالره لیږلي. خلک وایي
څه اصلاحات ترامنځته شي او یو څه مسؤلیتونه وویشل شي نو بیا کیدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي.
د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي. په ایران کې یو ور بیا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه لګول ستوي. د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو. د خبرونې په دویمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونې تبیا هم شرغلاست وزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې په افغانستان کې دروزنی اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکې په څو ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې جوړې کړې دي. د طالبانو ویان دا راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اروزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنجشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، تازه یې د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړې دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي په افغانستان کې میشت دي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړي، د امنیت شورا دا راپور رد کړي دي.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چاپ ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر اتسنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو د دغو سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم زبی الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظم مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستاني طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څنګ مشر ثنا الله غفاری چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نور وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی.
ومردل چې امنیت شورا وی القاعده شبکې افغانستان کې دروزنی اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. د امریکا د کانګرس ځینې غړي او د دغه هیواد پخواني پوځیان وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو لخوا له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او د دغه هیواد پخواني پوځیان چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې و وایي د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو له لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته یې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکوله، وویل چې پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو ترڅنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی دی، خو په ټکو یې اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه ورکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید د دوی ملاتړ وکړي. دا ناسته د جمهوري غوښتونکو دیموکراتانو او پخوانیو امریکایي پوځیانو او یو افغان خبریال په حضور کې جوړه شوې وه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوري غوښتونکي غړي برایان مست چې په افغانستان کې د خدمت پر مهال د یوې چاودنې له امله پښه پرې شوې، په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر سیاست نیوکه وکړه او ویې ویل:
Banu Nagar, an Afghan police officer, was shot dead in front of her husband and children.
Mirman Nagar da to miashto umedwar wa da khpal meeda o mashumano da stargo pawlan di wishtal shwa mra shwa. Khud America hukumat pa di haqiqat stargi patawi che duy Afghan hamkaran da Taliban la khaw jil ki. د پولیسو مشر محمد اشرف چې د امریکا متحده ایالاتو سره مرسته کړې وه د طالبانو له لوري نه سلوي خورزي شکنجه شو او بیا په دار وځړول شو.
هغه د بایدن ادارې چارواکي په دروغو ویلو تورن کړل او زیاته کړه چې افغان پخواني پوځیان او د امریکا همکاران په سیستماتیک ډول په نښه کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخواني افسر او یو عیني شاهد مایکل سیزمار دغې غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو پخواني پوځیان په هدفي ډول وژل کیږي او په دې اړه د بیلابیلو سازمانونو راپورونه هم شته. هغه زیاته کړه چې دغه خلک د امنیتي ګواښونو تر څنګ له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي او که طالبان یې ونه وژني، لوږه او فقر به یې له منځه یوسي. هغه د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د شکنجې، توقیف او وژلو څو قضیو ته اشاره وکړه.
د 2023 کال په سپتمبر کې د جمهوریت ریاست د ساتونکو ځواکونو پی پی ایس پخوانی غړی احمد زبیر نوري چې موږ یې پاکستان ته پرسیدو کې مرسته کړې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ستون شوی و. د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو لوڼو د سترګو په وړاندې زندۍ شو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پخوانیو سرتیرو چې له دې غونډې مخکې د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته خبرې کولې، له امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایت وکړ او زیاته یې کړه چې د ګرځېدو ازادي نه لري. د طالبانو حکومت تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو ادارو راپورونه رد کړي او شخصي دښمنۍ یې بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پخواني پوځیان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان او د پوهنتون استادان نیول شوي، شکنجه شوي او وژل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالره لیږلي، خو بې وزلي کسان وایي چې دغه مرستې دوی ته نه دي رسیدلي.
که څه هم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو بیا هم یو شمېر افغانان له خپلې بېوزلۍ شکایت کوي، وایي هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. یو له دوی څخه نسرین ده چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له لګولو وروسته په کور ناسته ده. نوموړی وایي د مرستو رسولو په پروسه کې روڼتیا نشته او هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې.
دوی وایي چې موږ مستحقینو ته مرستې رسوو، خو دا رښتیا نه ده. زما ماشومان یتیمان دي، تنده یې رانه واخیسته، ستونزې دوه برابره شوې. زه خپله اوس په 50 سل یا ځینو کورونو کې چې زړه یې راباندې وسوځي 150 راکړي کار کوم.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا هم له خپل ناسم اقتصادي وضعیت سره ټکوي، وایي دوی هم کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
زیاته وضعیت بد قرار دادم.
ډیر بد وضعیت کې یم. ماشومان مې له یخنۍ او له لوږې مړه کیږي. ډیر بد حالت سره مخ یم. داسې نشي چې د خپل یا د اولادونو په حق کوم کار وکړم.
دوی مې به حق خو.
سیګر په خپل تازه راپور کې چې پرون د جنوري په 10مه خبر کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارډ د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړی ده. په راپور کې راغلی چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نه دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د بشري چارو یو شمیر فعالان د بیوزلو کورنیو شکایتونو ته په پام سره وایي افغانستان بشري ناورین سره مخ دی او د مخنیوي لپاره باید د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي. یو لوتوی څخه حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل
دلته صورتحال او وضعیت داسې دی چې کداغه بشری مرستې نویم نو شاید فاجعه رامنځته شي. اوس اصلاحات کرامنځته شي او یو څه مسؤلیتونه وویشل شي نو بیا کېدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي.
سیګر موندلی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیږد د طالبانو حکومت ته هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګري ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د سیګر مشر جان سپکو د روان مریض کال په لړم میاشت کې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له بهرنیو پروژو باج اخلي او د مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه تور پورې کړی و چې طالبان د ملګرو ملتونو په مرستندویه ادارو فشار راوړي چې د مرستو په ویش کې د دوی کسان شامل کړي. که څه هم طالبان د جان سپکو د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوی ځواب کړي خو له دې وړاندې د بهرنیو مرستو په ویش کې لاسوهنه رد کړې وه. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د څه باندې 2.9 میلیارد ډالر د لیږدیدو خبر او د بیوزلو شکایتونه چې ورته مرستې نه دي رسیدلي داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
تمدنن مصر کې په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند په اړه خبرې وسی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو احتمالي اوربند په اړه د نړیوالو هڅو داسې زیاتې سوي چې اسرائیل د غزه په جنوب کې خپل بریدونه زیات کړي.
تم کېږي چې د حماس مشر اسماعیل هنیه بن نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبرې وکړي. یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان په پاریس کې سره جرګه شول. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو نویو په مخه په وړاندې شوي اوربند غور کوي. د سخت دریزی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه په قاهره کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایې له مشر ویلیام برن سره د وړاندې شوي اوربند په اړه چې د تیرې اونۍ په پای کې د پاریس په غونډه کې پرې صلاح شوې خبرې وکړي. په غزه کې د لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره په دې وروستیو کې د قطري او مصري مرکچیانو په مشرۍ هڅې انتیزې شوې دي. خو د دغو هڅو سره سره په غزه کې د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمېدو څرک نه لګېږي. په غزه کې جګړه اوس د دې سیمې پر جنوبي مهم ښار خان یونس متمرکز ده. اسرائیل وایي د حماس مخکښ مشران په دې سیمه کې پټ دي. په عین حال کې له غزې تړانګې په تیرو 43 ساعتونو کې په جګړو کې د پلسګونو ملکي او د سخت دریځې حماس ډلې د غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون وویل چې په غزه کې د حماس 15 غړي وژلې دي. اژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله په تیرو 43 ساعتونو کې د 150 ملکي فلسطینیانو د وژلو او 314 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. له دې سره د اسرائیلي ځواکونو په جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 6900 تنو ته ورسید. د امریکا ژوبلې دغه شمیرې یوازې د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی خپروي او خپلواکې سرچینې په دې اړه څه نه وایي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له فلسطیني کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارې د ماموریت د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. نوموړی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګابریسوس پرون چهارشنبه خبرداری ورکړ چې له فلسطیني کډوالو سره له مرسته کوونکو دغې ادارې سره د مرستو کمول به ناوړه پایلې ولري. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دغه ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن شوي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د برید پر مهال حماس سخت دریځ ډلې سره مرسته کړې ده. حماس تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دغه تورونه ارزوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارونو مشرانو ته خبرداري ورکړې چې افغان کډوال په دندو ونه ګماري. د ایران مهر خبري ایجنسی د کرمانشاه د والی له قبل ویلي ډېری هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په دغه ولایت کې کار کوي پیژندل سوي او بیرته افغانستان ته شړل سوي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د هرې ورځې په تیرېدو د بندیزونو په دوام د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي تازه د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارکونکو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې افغان کډوال په کار ونه ګماري. د ایران د مهر خبري ایجنسی د کرمانشاه د والی حمید رضا کریمی له قوله ویلي چې په دغه ولایت کې افغان کډوالو ته د کار د زمینې برابرول به قانوني چړل کیږي او څوک چې دوی ته کار ورکوي جزا به ورکړل شي. د غیرانی چارواکي ویلي ډیری هغه افغان کډوال چې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته یې په دغه ولایت کې کار کاوه پیژندلي او شړلې دي. د حمید رضا محمدی په وینا د روان کال له پیل راهیسې په کرمانشاه کې د افغان کډوالو د پیژندلو نیولو او شړلو ډیر لس راپورونه ترسره شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د بیروزګارۍ د سترې ننګونې له امله له څو کلونو راهیسې کرمانشاه ته د افغانانو پر ننوتلو او کار کولو بندیز لګول شوی دی. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې په تیرو دو کلونو کې دغه هیواد ته تللي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په څو ځلې له دندو ګوښه شوي او د کار خاوندان یې د ایران د حکومت له خوا جریمه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت نه یوازې په کرمانشاه بلکې د ایران په ټولو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر کار بندیز لګولی دی. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي او اوس د ایران په کرمان ښار کې په یو ساختماني شرکت کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول ستونزمن دي او په افغانستان کې موږ ته ګواښونه کیږي. افغانستان کې موږ امنیتي ستونزې لرو که لاړ شو زموږ لپاره کار نه پیدا کیږي. دلته کار شته د خپلې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړو.
د ایران په کرمان ښار کې یو بل افغان کډوال احمد ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله له کار ایستل شوی دی.
بعد از سقوط افغانستان
د افغانستان سقوط روسه ایران طرف لم په کرمان کې اوسېګم په ساختمانی کارونو بوختم درې څلور زره له دندې ګوښه شوم. د ایران حکومت ډیر افغانان له دندو ګوښه کړی دي.
په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل
د کم کار کوونکي او قاضیان راغلل او موږ یې له شرکت څخه وایستلو او حوزې ته انتقال کړو. زه د هغه صداقت له امله چې خپل کار سره یې لرم د خپل رئیس په منځګړتوب بیرته خوش شوم. دوی زما رئیس 8 میلیونه تومان جریمه کړ.
ایرانی چارواکو مخکې تر دې د ایران 14 ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی وو. د دغه هیواد د کار وزارت هم ویلي هغه افغان کډوال چې د کار جواز نه لري او یا هم موقتی کاري کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار اجازه نه لري او د کارونو ایرانی مشرانو ته یې خبرداري ورکړی چې هغه کډوال چې کاري جواز نه لري که په کار وګماري جریمه بشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول ایران کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه لري او د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی خبرداري ورکړی و چې دغه شمېر کډوال به له ایرانه وباسي. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په لکونه افغانان د ګواښونو بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د سختې وچکالۍ له کبله دلته تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې ډېرې کمې سوي دي، خو ځایي چارواکي وایي چې پر ځینو بندونو کار روان دی.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلی کې دلته د کښتونو خړوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راخیزي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي وایي دلته اوبه سختې د لاندې تللې دي. دا دوی په وینا چې دلته اوس خلکو د خپلو مځکو د خړوبولو لپاره برمې وهلې او د لمریزې برېښنا په واسطه اوبو راباسي، خو دغه اوبوهان تر سل ګزه ژورې لاندې تللې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې دي تر بل هر ډول رغنیزو پروژو د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دلته وچکالي زیاته سوې او خلک سخته اړتیا ورته لري. دوی وایي په ډیری ولسوالیو کې اوبه نسته او د خلکو اقتصاد هم مخ په ځوړ ورسره روان دی، خو که اوبه مهار نسي په راتلونکي کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي. دوی وایي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د ښکته کېدو په خوا دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړول دي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې د طالبانو حکومت د سندیزي فرعي حوزې د ولاړو اوبو ریاست مسؤلین وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په روان کال کې د شلو غټو چک ډیمونو د جوړولو کارونه د ولاړو اوبو وزارت او موسساتو په همکارۍ شروع سوي چې تر دې مهاله د یو شمېر چک ډیمونو کارونه خلاص سوي او د پاتې نورو کارونه به د دغه کال تر پایه پای ته ورسیږي. د یاد ریاست تخنیکي مسؤول انجینر محمد نذیر سهار وایي د شاوخوا 80 میلیون افغانیو په ارزښت د یادو شلو چک ډیمونو له جملې یولس د ولاړو اوبو وزارت و د ډی آر سي موسسې او دوه نور د ناروې موسسې له لورې د غزنی په مرکز ناور اندړ جغتو خوګیانی واغز رشیدان جاغوري او یو شمېر نور ولسوالیو کې پیل سوي چې د ډی آر سي یا ډنمارک کډوالو شورا له لورې ټول بشپړ سوي، خو د ولاړو اوبو وزارت او ناروې موسسې له لورې شروع سوي چک ډیمونه لا تر کار لاندې دي.
د هغه چک ډیمونه چې تیر کال په جریان کې موږ تکمیل کړي دي له ډی آر سي موسسې سره د هغې په همکاري، او دغه هر یو د ذخیرې ظرفیت له 50,000 متر مکعب څخه زیات.
ښاغلی سهار زیاتوي د ولاړو اوبو وزارت غواړي د غزنی په 13 ولسوالیو کې برابر چک ډیمونه جوړ کړي چې لا ډلې په 11 ولسوالیو کې کارونه روان دي. د 50 ولسوالیو قرباغ او بند مقور ګیلان او ناوې لپاره منظوریان راغلي او د دوه ولسوالیو زنخانه وجرستان کارونه به په راتلونکي کال کې پیل سي. نو مولای زیاتوي د یادو چک ډیمونو له جوړېدو څخه یې مخه د بارانونو او سیلاونو پر مهال د بې ځایه اوبو مخنیوي مهارول او سیمه له وچکالۍ څخه خوندي کول دي. بل لور ته بیا د اوبو د کنټرول برخې متخصصان وایي په اوسني وخت کې د اوبو مهارول سخت اړین دي. صدیق الله کلیوال وایي کوچنی چک بندنه د ورښتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلاونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ څخه ژغوري، خو تر څنګ یې واټر ټیبل ورسره راپورته کیږي، د خاورې د تخریب مخه نیول کیږي، سیمه ورسره زرغونیږي، صحرایي مرغان او غرني ژوي ورڅخه ګټه اخلي، د کوچانو د مالونو اوبو سرچینه وي او ډیری نورې ګټې هم لري.
بل د بارانونو ډیرو په غیر موسمي وخت کې کیږي، یعنی کوم وخت چې د باران ضرورت نه وي بزګرانو ضرورت نه ورته په هغه وخت کې بارانونه کیږي، او کله چې بیا اوبو ته ضرورت وي په هغه وخت کې بیا اوبه نه پیدا کیږي. د دغو اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغو څخه کانالونه وایستل شي یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي، یعنی ضرورت وخته د اوبو ورباندې ساتل کیږي.
غزنی د افغانستان یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې شاوخوا 15 کسان یې په کرنه بوختي او د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړی ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه یې بچ پرښوله، دغه لار پر مخ بند ده، نن یې شپه ژمه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به هیڅ پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ صدر سرپلیکه، موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده، 25,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نسته، هیڅ کار نسته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډیر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملستوله کار نه ورکی، من خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا، نم جتا په تیر پنځه کلن کې کړی دا، نم په داشل کلن کې کړی دا، یو نظام کې موږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راو لاغونه مشرور اوس قرار ته درې کاله کېږي ورور په کور ناستې وره ملستوله کار نه ورکی دوی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رات کړ. امنیت شورا په دې نوي راپور کې ویلي القاعده افغانستان کې د روزنې اته نور مرکزونه جوړ کړي. د طالبانو ویان دا راپور رد کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو پنځه میاشتې پوره سوې چې په دې موده کې تر 500,000 ډیر افغانان دغه هیواد ته ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل سوي چې پیسې او د کور وسایل ورسره نه وي او زیاتې اړ دي چې د خپلې بقا لپاره شدیده مقابله وکړي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې د نړیوالو مالی مرستو بندیدل شاید د دې سبب سي چې دوی په ټوله سیمه کې خپلې چارې د فروری میاشتې تر پایه ودروي. د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د دې ادارې ګڼو لویو تمویلونکو وروسته له هغې د دې ادارې د تمویل د بندولو اعلان وکړ چې لومړی اسرائیل ادعا وکړه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې 12 کارکوونکو د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې برخه اخیستې وه. د دې ادارې مشر فیلیپ لازاریني ویلي چې که دغه تمویل وځنډول سي د دې ادارې فعالیتونه به نه یوازې په غزه بلکې په ټوله سیمه کې ودرول سي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 500 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه، د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د 2 اونیو له مخالفته لاس واخیست. او د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر د څانګې د خبریالي السو کورماشیوا د توقیف مده وغځوله. نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده، د توقیف مده یې 2 میاشتې وغځول سوه. د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخیدي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تاورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي. اوریدونکو د همدې ونی په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څوي، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم شته، خو راځئ پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د 2-3 میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مودغسی پر وچېدو دي، مروره بلې خواته نسوتلای، دغه مکورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دي. بس دغه اړه د بلفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر بلفور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسولو خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستان، دغه نمایندګان ټوله دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي.
دغه مسولین چې د ماسی ویشنګ کې دغه د زمون ژغونه واوري چې د ایرات ریګریشن ماجور کې ډیر زی په خلک سره دغه نمائندگان ټوله د شغلات خلک دی نیت سم توجه کوي خپل ځانو ته کارټینو دغه زمون ژغ دی ورسېره د مسلو خلکو تر غوږه پوري.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ خدای کو ستاسو جوړ او روغ سرور دمو غوښتنه وختن مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالی کې دی مخابرات او ډیر ستونزې د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره مو ورسوي السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د آزادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راولي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره عصري زده کړې ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم موږ کولای چې هغه زده کړې په مدرسو کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي. نو موږ نشو کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیال شو یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد درکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد درکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسیږي، علم او اسلام ته خدمت کیږي، او قران ته خدمت کیږي، خو دا معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغه ته د سند ورکول شي، هغه ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنه نه کونه خو نو ست د دبا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیان په د پاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نسب کې کې ډاکټران نسب کې کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی، کج د سر درد مغه ډاکټر دی، کج د میجه مریضي مغه ډاکټر دی، کج د ډوک مریضي مغه یو ډاکټر دی، بس ته نه استی ګر دغه یو نقصان درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي، بس ان خسر اکی چې بیا د بازار د بار او اشمو په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کښینه دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د اری مرزي د پار چ خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی، د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه دوه ساوه نه پار ورته نه سي، ټیلی او تنبی برای یې سیار شي جوړول یې کل خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دواوی خونه هغه جاغه خون لږ دي منایو دوه دوه پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګرد د جلسې ډاکټران چې ماز نخصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی اوس د مور ورسو معنا یو پر کټ ګولې راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم د زمونې سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ماز نخصه راکې مرش په وسیم سیری دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غردي بس خلاص چې د اړې مرزي ډاکټر جلانی مشتګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلی پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخصه را کی ترچې به برابر کم سی دی
منم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې مجاور سردل ته مریضان راور سوبر ته مر دغه بیا دوا ولار سوولی د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل د غي نومي د پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ چې وګورو چې عام پوهاوی لږ دي که چیرې عام پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازینی لار دغه بولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالی او کلو بانډو په سطح په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
سلامونه ونیکي هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ چې وګورو چې عام پوهاوی لږ دي که چیرې عام پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان دغه صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازینی لار دغه بولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالی او کلو بانډو په سطح په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان د ولایت نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنین دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي. موږ له ډېر بد حالت سره مخ چې له یوې خوا نه یخ ده له بلې خوا مو غذایي مواد خلاص دي له بلې خوا ناروغان راپاته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ عزت ته ضرر راتواله کې نور دې په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنی ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي مخې ته ښه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منلو نه ده یا ویزا ورکول. دا اوس عوام ولس افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولی دغه جنجال او اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او د شرایط د خبرې نه دی د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بلل کیږي باید په غزاله طریقه مسله حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوښ پیږي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی کسبلا دی د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولی د دې رد عمل په دې کې ونه شو هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي زه خوشاله کیږم هم لټوم د دې رد عمل ونه شو څنګه افغانان دي څنګه دوه طبيعت خلک دي دوی د چې وسم دغه خاورې تجمن دی هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستې ده پر دې باندې افغان ولس هیڅ کله اعتماد نشي کولای هیڅ تکیه نشي بر کولای تر څو دا غاړې حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل هغه د خبرې ناممکنه و بللې د افغانانو په شتون کې نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي کامیر خان متکی دي نو رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د ویټیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غم خوري نه کی ماجل خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړی شریعت په نامه هر څه کوي ډېر افسوس دی داسې رهبرانو د فاره دوی وسم شته شتون لري حالت په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه وو ورونو بنگلې لري ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي دا غو ساتنګ او خدمات وو د خاورې ته هیڅ رحم او شبکات نه بر لري نو دوی امانات وو داسې موقتی راغلي دي نو دوی تامه د شبیر ته بزو نو په دغه دوی داسې ژوند گزاره کوي الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزې تر رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمړنۍ واوره ووریده دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل او دا هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پختلې دی
د ورښتونو پاړه وړاندوینه شوی موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبينه یو خو چون کې افغانستان یو زراعتي هواد دی تغیر اقلیم پاړه تاسو معلومات لرئ اقلیمو ته پکتو سره نو دا به د افغانستان پوره موثر ثابت نشي ځکه هغه موسمی ورښتونه چې د افغانستان پوره لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو او دا به دغه ورښتونه به تر ډیره حدا پورې د افغانستان د وچکالۍ پاړه تر ډیره حدا پورې به ستونزې حل نشي
مننه د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپوي او کبا دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حدا پورې ورته خوشبينه نه یو چې دا به دایمي وي ځکه دا موقت ورښتونه دي ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی سره لدې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حدا پورې دایمي نه وي دوام ونه کړي او موقتی به وي
خغلی فیضی د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی رواني اوریاوي او هغه چې پراتلون کې وړاندوینه شوی دا به د بشری مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي. نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې و فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي نسبت اقلیم و وضعیت و حالات ته په کتو سره. سره له دې چې له یو اړخه اقلیمي تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات پکاوي او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضي. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر رحمت فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بل شمیره یې ده 0 52 19 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې، د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 28 کلو به وي په عمر کې، میانقده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0-4-14-15-3، یعنی 0-1-1-4-1-5-3. بلا اتصال شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده: 0-8-1-9-9-9. یعنی 0-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
په سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کشوې دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی این ده 0 اتاویا 9 3 9 4. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 9 3 9 4. 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. 0 پوره 0 افغان نمبر دی. 0 پوره 0 9 4 څلوېښت 9 9 1 څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خوښتنه او د الله په مات. ګران اوروره سرتاج ننګرهاري، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نادره کسوي دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوښ میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بلش میرو هم 0 اووه سوه دوه شپږ سوه ولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اووه 0 اووه یو څلور دوه اته یو نه شماره د لبی عوام 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 و 1 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 افغان بسم شماره د 0 و 0 5 3 9 2 و 0 8 نو همدا کشمیری دی دوار دوار دز ماشمیری دی کارسو ک غواړی شاړی کر سره ټینګ کړم مخکنی شمیری چې مورته ویل پرم د کشمیری در سره اړیکې ټینګ کړم مور بده محمد اوت پاړه باندې وده ته معلومات ورک کڅا منور کسانان راغلی دی د پښتنه کړه چې د محمد اوت نام زمش خبره کړي د نور سیمه د کابل او د زین نور سیمه څخه راغلی دی خو چې کله موږ د انزورونو ورته لیږلې یا راغلی دلته پجوندې بڼه د سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زمش کاس نه دی نو کچېره هغه د اصلي کورنۍ زمش د خبرې نو زمش سره پرم د شمیری اړیکې تر بل داس خبرونه تاسو ته شاوخ تر شي چاره شاسته پروګرام د خدای په امان.